په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو به هم لنډ خبري برخه لرو. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. طالبان د حکومت د 400 بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نوي بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د خبرونو تفصیل. طالبان د حکومت د 400 بندیانو د خوشی کېدو خبر ورکوي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن په یو ټویټ کې ویلي چې د سرتیرو او پولیسو یو 400 کسیز ډلې په لوګر، ننګرهار او نورستان کې خوشی کړې ده. د حکومت تر اوسه پورې د طالبانو له 3000 زیات بندیان خوشی کړي، او طالبانو هم ویل کېږي چې د حکومت شاوخوا 1500 بندیان خوشی کړي دي. د هغه تړون لمخې چې د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی دی، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره باید دواړه خواوې یو د بل 15000 بندیان سره تبادله کړي. دغه لړۍ پیل شوې ده، او په دې وروستیو کې یو څه پرمختګ هم پکې شوی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د تخار سیمه چارواکي د وسلوالو طالبانو په یو برید کې د ولسي پاڅون کوونکو د 3 وژل کېدو او د ټپي کېدو خبر ورکوي. د تخار د ولي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه په بهارک ولسوالۍ کې د پاڅون کوونکو پر یوې پوستې چې مشري ارباب ولي کوي برید وکړ، چې په نتیجه کې 15 پاڅون کوونکو ووژل شول او 3 ټپیان شول. د تخار د ولي د ویان په وینا له برید وروسته نښتو کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده.
جنگ ساعت 11:30 آغاز شد، تا ساعت 1 ادامه داشت. نیروهای کمکی به ساحه رفتن، حملات طالبان عقب زده شد. متاسفانه در درگیری 5 از خیزش های مردمی شهید شدن و طالبان تلفات وارد شده. برای فعلا تهدیدات رفع است، کدام مشکلی در استقامت وجود ندارد.
لدی مخکې تیره ورځ د دې ولایت په 2 چاه آب او نمک آب ولسوالیو کې هم د طالبانو په بریدونو کې د ولسي پاڅون کوونکو او امنیتي ځواکونو 45 غړو ته د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول شوي وو. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنګ په نوم یو افغان سک تښتولی دی. نادان سنګ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤول و، چې د چارواکو په وینا پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل
یو زیارت ته دغه راغلی و مقدس جای څلور ورځې مخکې تښتول شوی ده، خو زموږ ملي امنیت او پولیس په تلاش کې دي. اوس غلطیا دوی هم کړې وه، مخکې به چې دوی راتلل دلته به خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ به جریان کې اچولو. چون دا سرحدي سیمه ده، دلته جایسای تحرکات هم ډېر.
د چارواکو په وینا نادان سنگ د بنګخ له سیمې تښتول شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي دي. دغه سازمان ویلي چې د جون د 1 تر سهار وختي پورې په 40 ساعتونو کې د کورونا نوي 1,300 پیښې ثبت شوي، چې له نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان وویل برازیل د کورونا وایروس د 45,001 نوي پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې هم متحده ایالات چې 16,612 د دې وایروس نوې پیښې پکې ثبت شوې دي. برازیل چې له متحدو ایالاتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو شمیر رسمي شمیر له 50,000 اوښتی. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو کسانو او له امله یې د مړو شوو شمیر له ډېر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډېر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی. دغه حکومت پرون په یو خبر پانه کې وویل دا یو خصمانه عمل ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې وه د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران له لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډون نه ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبې په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار سر ته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل به شي. دغه ښار د ترابلس ختیځ ته په 4.5 کیلومتری واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت برید دی او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. لیبیا چې د تیلو بډایه زیرمې لري په 2011 کال کې د معمر القذافي د رژیم له ړنګېدو راوروسته په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکې میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی به بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور وکړي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي ټلویزیون پرون خپرې کړې تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت څرګندولو تر ټولو ښکاره نښې دي او هغه هم داسې وخت خپرېږي چې 10 ورځې عمومي رایه ګیرۍ ته پاتې دي. ټاکل شوی د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایه ګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. پوتین وویل د تر اوسه کومه پرېکړه نه ده کړې، خو دی دا احتمال هم نه ردوي چې که په اساسي قانون کې دغه انتخاب راڅرګند شي بیا ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. پوتین د ولسمشرۍ روانه شپږ کلنه دوره په 2023 میلادي کال کې پای ته رسیږي. کرایه ورکوونکي نوي تعدیل شوي اساسي قانون ته رایه ورکړي. پوتین به چې اوس 68 کلن دی تر 2026 کال پورې په قدرت کې پاتې شي. نوموړی چې د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د ولسمشر په توګه ټاکل شوی، د جمهوري ریاست دوه پرله پسې 4 کلنې دورې بشپړې کړې وي. وروسته له جمهوري ریاست څخه یې ځان لرې او هغه مهال خپل صدراعظم دیمیتر میدویدف دې څوکۍ ته رامخته کړ او په خپله هم صدراعظم شو. په 2012 میلادي کال کې بیا ولسمشر شو چې د نوي قانون له مخې هره دوره 6 کلنه شوې ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، د خبرونه ډېره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. افغان او ایراني چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک کولو ته چمتو کوي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دغه سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کېږي او د ایران د کار بازار ته هغوی لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړي. جزئیات اسدالله الدین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي، د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر 3 میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی، له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی زمینه د انسان قاچاق وړونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبکېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغو پیښو کې چې 15 افغانان وژل شول، 18 نور لا هم تری تام دي. دا چې د زور زیاتي د دغو پیښو له عاملینو سره به څه کېږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر ماخوستن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلی دي. په دغه لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزې، په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوې. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایرانی چارواکو سره لیدکاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
د افغانستان او ایران ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک د 2013 کال په اګست کې په تهران کې د افغانستان د ملي امنیت د وخت سلاکار ډاکټر رنګین دادفر سپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا د منشي ډاکټر سعید جلیلي ترمنځ لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک تهران ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي د سفر په ترڅ کې چې د حسن روحاني د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی و لاسلیک شو. افغانستان دغه راز د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره بیا د ستراتیژیکو همکاریو سندونه لاسلیک کړي. له هند سره 2011 میلادي کال کې، له ترکیه سره په 2014 کال کې، له ترکمنستان سره په 2019 کال کې، او له چین سره هم یو سند په 2012 کال کې لاسلیک کړ چې له مخې د دواړو هیوادونو اړیکې د ستراتیژیکو همکاریو د شراکت تر کچې پورې پورته وړل شوې دي. افغانستان خپل کلک ملاتړي متحدو ایالاتونو سره د ستراتیژیک تړون په 2012 میلادي کال کې لاسلیک کړی او وروسته په 2014 کال کې هم د کابل او واشنگتن ترمنځ یو امنیتي تړون لاسلیک شو. افغانستان دغه راز له اروپایي اتحادیې سره چې د افغانستان بل ستر ملاتړی ده په 2012 کال کې د ستراتیژیکو همکاریو یو سند لاسلیک کړی دی. او اوس به هم د کابل چاپي خبرونو ته کتنه وکړو. ناجیه صافی ته به وښو.
مسیر ورسپانې په دې پوښتنې سره خپل اثر مقاله پیل کړي. د رسنیو قانون د تعدیل تر شا څه دي؟ وړاندې راغلي که څه هم حکومتي چارواکي ډاډ ورکوي چې د بیان آزادي نه ګواښل کیږي او محدودیتونه نه لګول کیږي، خو په قانون کې راغلي تعدیلات په واضح ډول د محدودیتونو د زیاتولو معنا لري. د سرمقل لیکونکي په باور د حکومت دغه ګام د اساسي قانون خلاف دی او د بیان د آزادۍ د محدودولو او استبدادي نظام په لوري یو ګام دی. په ملي یووالي حکومت کې او بیا له هغه وروسته په دې نوې معاملې کې حکومت لارګه حسد داده چې حکومت استبدادي شي، او له همدې عمله ملي شورا بې معنی شوې ده، او همدارنګه مشرانو جرګه د ولسمشر د یو سکرتریت په شان عمل کوي. سرمقاله کې وړاندې راځي یوازینی ځواک چې پاتې دی هغه رسنۍ دي چې په حکومت کې د ناقانونۍ، ظلم، فساد، ګډوډۍ او د حکومتي مشرانو د ناسمو سیاستونو په اړه دریځ درلود او خلک یې خبرول چې د مسیر په باور اوس ارګ هڅه کوي چې دا وروستی غږ هم غلی کړي. هشت سپرسپانی بیا د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره په مرسته شویو پیسو کې د فساد په تړاو لیکنه کړې ده. ورسپانه لیکي که څه هم د کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره لویه بودیجه مصرف شوې ده، خو داسې اسناد موجود دي چې اړوندو ادارو شفافیت په پام کې نه دی نیولی، او هشت صوب ترغلي اسناد په ګوته کوي چې د بودیجې ځینې برخې حیف میل شوي دي. وړاندې راغلي په خواشینۍ سره چې د دې ویروس له خپرېدو تر اوسه اړوندو ادارو خپل مسؤلیت سم نه دی ادا کړی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. سرمقل لیکونکي د عامې روغتیا وزارت له نوې رهبرۍ غوښتي چې په روغتیایي فعالیتونو کلک څار ولري او د فساد پر وړاندې جدي مبارزه وکړي. او سرحد ورسپانې د افغانستان په ځینو لرو پرتو سیمو کې د کورونا ویروس له امله د لارو تر بندېدو او نورو بندیزونو لګول کېدو وروسته د پولیو یا د ماشومانو د ګزڼ د ویروس له خپرېدو خبر ورکړی. وړاندې راغلي سږ کال په ډېری داسې سیمو کې چې یا د طالبانو تر واک لاندې دي یا پکې د کورونا له امله د ګزڼ ضد واکسین بند شوی و، ګڼ شمېر ماشومان ګزڼ وهلي دي. د ورسپانې په وینا په داسې حال کې چې له یوې خوا کورونا په درست هیواد کې خوله لګولی او له بلې خوا د طالبانو له امله په ډېری سیمو کې د ګزڼ ضد واکسین نه کیږي، اندېښنې دا دي چې په افغانستان کې به د روان کال تر پایه ګڼ شمېر ماشومان ګزڼ ووهي.
خبري برخو خو همدومره وه. په څو شېبو کې د موسیقي خپرونه پیلېږي په ژوندۍ بڼه ده. زما همکاره فریبا ظاهر به په څو شېبو کې سړیو ته راسي او دا خپرونه به مخته یوسي.